اخته د افغانستان پولو ته نږدې د شمالي وزیرستان په یوه پټ ځای کې وشي. د پاکستان د حکومت پلاوی چې مشر یې حبیب الله خان خټک وي د شمالي وزیرستان هغه ځای ته په هلیکوپټر کې روان شو چې د سولې خبرې پکې کیږي. دا خبرې به په داسې وخت کې وشي چې د پاکستان لپاره حساس دی، ځکه چې هر ورځ د وسلوالو حملې د حکومت واک له چیلنج سره مخامخوي. طالبانو چې په شمال لویدیځ کې فعالیت کوي د خبرو لپاره یوه میاشت وربند اعلان کړی، خو د دوی د پلوي ډلو له لوري حملو دوام کړی دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد په وروستیو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دی. د سوله ییز حل لویه ستونزه دا ده چې په حملو او تشدد کې ګڼې ډلې لاس لري، ګڼې یې چې بهرنۍ او القاعده ډلې هم پکې شامل دي، د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي او د هغوی د خوښۍ پر اساس عملیات نه کوي. ټاکل شوی و چې د دواړو خواوو ترمنځ د سه شنبې په ورځ خبرې وشي، خو د هوا د خرابوالي له کبله هلیکوپټر شمالي وزیرستان ته نه شوی تللی. تر اوسه پورې دواړو خواوو غیر مستقیم خبرې کړې دي. د طالبانو د اصلي غړو پر ځای د پاکستان دوه دینی عالمانو مولانا سمیع الحق او پروفیسر ابراهیم د دوی استازیتوب کړی دی. سمیع الحق هم نن له ابراهیم سره په هلیکوپټر کې شمالي وزیرستان ته تللی دی.
او اوس میوا نړیواله موضوع یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د اوکراین په څیر ځینو مسلو کې چې پوځي ځواک نشي پکې کارېدلی، د اقتصادي بندیزونو تر ټولو ښه او اغېزمن اقدامات دي. دوی وایي له نړیوال مالي سیستم سره د هیوادونو د اړیکو پرې کول اوږدمهاله او ژور تاثیرات لري چې یو شمېر هیوادونو لکه ایران او شمالي کوریا باندې هم تجربه شوي دي. نور حال فریبا ظاهر پر رپورټ کې
دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو پخوانی سلاکار کړي او وایي امریکا اوس د اوکراین د موضوع په اړه پر روسي اقتصادي بندیز د یوازینۍ وسیلې په توګه کارولی سي. جان زارت تیر اونۍ په میامی کې د پیسو د سپینولو او مالی جرایمو په اړه په کلنی کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي. د ویلي چې د 2020 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته امریکا ته دا معلومه شوه چې د دښمن په مقابل کې مالی بندیزونه که څه هم د مرمیو او بمونو په څیر بیړنۍ تاثیر نه لري، خو وایي دا چاره یو پوځي یرغل ته ورته ده چې په ډېر ارزانه او اسانه توګه ترسره کېدای سي. چې پونسي هم د تروریزم او مالی جرایمو په برخه کې یو بل امریکایي لوړ پوړی سلاکار دی چې له ښاغلي زارت سره هم نظر دی. پونسي وایي د هر بحران په وړاندې پوځي جګړه نسی کېدای، بلکې نورې اسانه لارې هم لري. دغه دواړو اقتصادي سلاکارانو له امریکې سره د داسې اقتصادي تګلارو په جوړولو کې مرسته کړې چې دغه هیواد د خپلو مخالفینو په وړاندې کاروي، او ډیری په دې باور دي چې همدغه پالیسي ایران دې ته اړ کړ چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په خاطر د خبرو میز ته کښېني او هم د دوی په خبره په افغانستان کې القاعدې ته ماته ورکړه. اوس به دا ولیدل سي چې دغه تګلاره پر روسیې څومره اغېز کولی سي. اقتصادي پوهان وایي دا به سخت وي چې له همدې ځواک څخه د روسیې په وړاندې چې پخپل یو قوي هیواد دی، لوی اقتصاد لري او اروپا او نورې نړۍ سره اقتصادي اړیکې لري، ګټه واخیستل سي. خو د شغلي زراعت په خبره یو څه باید وسی. دی وایي ایران او شمالي کوریا نړیوال مالی سیستم ته د نه لاسرسي تاثیرات تجربه کړي دي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگتن او د روسیې له بانکونو سره د مخالفینو له لوري اقتصادي بندیزونو ته په تمسخر کتلي، خو امریکا په دې باور دي چې دغه پالیسي مسکو زیانمنولی سي. ویل کېږي د مالي اعتبار د اندازې معلومولو دوه موسسو له وړاندې د روسیې د پور په اړه خبرداري ورکړی او د مسکو د اسهامو بازار تر اوسه په مارچ کې څه باندې 10% تاوان کړی دی. د روسیې بانک په ګډون د دوو بانکونو لپاره ماستر کارتونه او ویزې هم بندي شوی دي. خو د دې لپاره چې مسکو له منځویتوب سره مخامخ شي، واشنگتن باید له اروپا سره په ګډه کار وکړي. خو اروپا د سوداګریزو اړیکو او تر ټولو مهمه د روسیې نفتو ته د اړتیا له کبله ډېر دغه ګام ته لیوالتیا نه ده ښودلې. دا باور هم ستچې روسیه کولای سي د خپل ځواک په کارولو سره مقابله وکړي. له همدې کبله شاغله وزارت فکر کوي چې روان بحران کولای سي په خپل امریکا او اروپایانو ته هم زیان ورسوي. د دې په برخه کې د جرمني ونده مهمه بولي. جرمني له روسیه سره نږدې اقتصادي اړیکې لري، نو دغه یواد به د روسیه د منځویتوب او له هغه سره د سوداګرۍ د دوام ترمنځ واقع سي. د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دازل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1940 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خوانځای په کابل کې لوستی او لوړې زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطحه په کابل پوهنتون کې سرته رسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې دکترا کړې او 13 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. ښاغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند غړی و. ارسلا له 1989 کال څخه تر 1992 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د یوې لنډې مودې لپاره د همدې حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بند غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالي لویې جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون، د ملي احصایې د کمیسون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. ښاغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1993 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقی دویم مرستیاله ده. له ښاغلي ارسلا څخه زموږ لومړی پوښتنه ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
ډېر ډاډ لرم، د همدې لپاره ما کاندید کړی. ډاډ مې نه درلوده، ځان مې نه کاندیدولو، هغه ولې ما خو ځان صرف مطرح کولو نه، ولې چې زه بېلا غنم مطرح یم.
په تېرو انتخاباتو کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تېر شوي، اندازه به تر اخره انشاءالله په دې سیالۍ کې روان یاست؟
او بالکل انشاءالله، هغه تر اخره به سم.
نو اوس په افغانستان کې جنگ روان ده، کچېرې د انتخابات کامیاب شوي نو د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راتګ لپاره څه داسې پروګرام په نظر کې لرئ؟ څه نظر لرئ دا به څنګه ختمیږي؟
د افغانستان خلک معلوم دار صلح غواړي او موږ هم په همدې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې به کوو، جاري به ساتو. په نظام کې عوامل د شخړې، یا د شخړو عوامل، خلاصه دا به ګورو چې چه دي، چې داخلي عوامل، خارجي عوامل. په عین زمان کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دغه ټول مد نظر کې نیول، موږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره.
ارسلا صاحب، تاسو عواملو ته اشاره وکړه، نو په خارجي عواملو کې ستاسو نظر کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې؟
خو خارجی عوامل خو بعضی همسایگان، بعضی نور کسان با کل لاس لری، نو دلتا هم باید من نور خارجی عناصر رو سرم باید من رابط تیم کو.
دا عناصر نشی که دی یا دا خارجان چی مونگ مشخص کو کم عناصر دی یا کم؟
باید ضرور نده یا چی سرائی او ایسی چوک دی، یعنی مونگ پیگو چی یا مملکت هم نده، بلکه دیر ممالک دی چی که خپل حکومتونه نه، لیکن به افراد و اشخاص بعضی